دي چې اوس هم د ټول افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د اګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې مېرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي اثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې اثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه اثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهرشاد جومات دی چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نومونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د مېرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي بنایاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحت مند اوسئ چې د صحت چمې په پتان وي. تر نو ګلری زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اتلې افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زكون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیر ورځ موږ تاسو لوست مېرمن ګوهرشاد بیګم او د مېرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهرشاد بیګم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړي، بلکې د دې تر څنګ تاسو وکولی شئ راتلونکي وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اوولسمه پیړۍ کې یعنی په اوولسمې پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی وو. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملخي توخی نومېده چې سلطان ملخي توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توخی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده سوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکو نسلونه و هڅول چې د خپل حقوقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډیره فعال رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډیرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکو نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډیر زیات د افغانو میرمنو د حقوقو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی، او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقوقو په باره کې کوه، او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقوقو نو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنی قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښ دی، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپل اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټول خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګا وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویله ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول، او څه ډول کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښ دی. مرګ او میراث. نازو انا په شپږ شپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالي په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دی وس هم پاتې دی او نازو انا نوم وس هم د ټول افغان مرمنو او د ټول افغان اولس پزړو نکړي او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټول خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زکون کو هله مندم چې د نن ورځ لوس کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي، خو دې وکړي چې یو څه مو زده کړی وو اوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي وو اوسېږي. اوس هم د هم زمرا ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شي بنایست تر بل درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله می امید درنو زکون کو هیله د چیرو غو جوړ بیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ذهني روغتیا صرف ته شرغ لاست وایم. زموږ استاد سي نن د دغه صرف لومړنی ورځ ده، لومړنی درسي ساعت مو دی. نو تاسو ټول ته دغه صرف ته شرغ لاست وایم. هیله د چته لوست راخرنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي تر څو په دغه صرف کې یا په دغه لوستونه کې چې کوم مهم او پزرو کول معلومات مو تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ورته غوښونی سي او څخه ګټه واخلي. زموږ استاد خبرونه یا د نن ورځ خبرونه چې موده هغه د ذهني روغتیا اړوند ده. چې ولې دغه پروګرام یا د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي، ولې دغه سنفونو په دغه سنفونی کې مشتاست دغه لوستونه وړاندې کوو، هدف مو ستاسو سره مرسته ده تر څو یو ښه او مکمل ذهني روغتیا ته تاسو ورسیږي. دا چې ذهني روغتیا زموږ استاد د ژوند هغه بنسټیزه برخه ده چې زموږ سره په خوشاله ژوند کولو کې مرسته کوي، د دې تر څنګ زموږ سره مرسته کوي تر څو عربو وسو حسین لاسر او د خلکو سره په ټولنه کې شی اړیکې ولرو. د دې ترڅنګ دا چې د داسې منی خلک د دردونو ډاکټې د کړاوونو ډاکټې د داسې نه پر کېدونکو هیلو او ارمانونو څخه ډاکټې چې په ورځ کې د سرګونو ننګونو سره دوی مخ کیږي. نو لکه څنګه چې موږ هر سری ته ګورو، هر شخص که هغه په نننۍ عصر کې که هغه لوی اوسي که هغه سپینجری اوسي او که چیرې ځوان اوسي، هغه هر ورځ د مختلفو ننګونو سره مخامخ کیږي او په ډیرو یعنې د ژوند په چارو کې په ډیر سختۍ سره مختزي. په اصل کې خپل همدغه ستونزې یا همدغه د نن ورځې هغه ننګونې چې موږ لرو په نن نه اثر کې د ټول زموږ ذهني روغتیا زموږ سره اخلي او زموږ سره مرسته نه کوي تر څو په ښه ډول سره موږ خپل ورځنی چارې مختبوزو یا وکولای سو خوشحالي او هوساینه لاسته راوړو. موږ تاسو نن په داسې اثر کې اوسېږو چې د هر څه څخه مخکې موږ زیاته خوشحالي زیاتې هوساینې ته اړتیا لرو. هر کله چې موږ تاسو تلویزیون ته کښینو، راډیو ته غوږ نیسو یا رسنۍ ته مخه کوو، پرته له درد، غم، ناهیلي څخه بل څه نه اورو او نه هم څه وینو. هیلې او امیدونه مو هم د زړه په تل کې ژوندي شخې کړي دي. ژوند ته موږ ټول د یوې تورې پر دې تر شا ګورو. ځوانان او نوی نسل مو هم د یوه درد کړی ژي او په داسې حال کې چې زموږ او ستاسو د دغه عصر دغه نوي ځوانان باید د ژوند ژوندي زړونه ولري. دوی باید د ژوند په ډیرو اړخونو باندې برلاسي اوسي، د ژوند کړاوونو ته یوه غښتلې او ټینګه سینه ورکړي. پر دې سربیره په دغه سخته لاره کې دوی باید ښه هوساینه ولري او ډېر قوي اوسي تر څو دغه د ژوند کوم پیچلی سفر چې دی دا په ښه توګه مخته بوځي. نو په دغه د سفر په دغه د ژوند په دغه سفر کې موږ او تاسو لارې چارې ته اړتیا لرو تر څو کولای سو هوساینې ته ورسیږو، سکون پیدا کړو او تر څنګ یو ښه آرام ژوند ولرو. د درد او غم او کړاوونو سره سره باید موږ او تاسو خوشاله ژوند ولرو. خو دغه سختي، دغه غمونه، دغه ناهیلي، د نا امیدي، دغه مشکلات د ژوند د دې سبب سوي دي چې موږ تاسو خپل ذهني روغتیا د لاسه ورکړو. دومره ډیره پر موږ باندې اغیزه پرېږي ده چې موږ نسو کولی خپل دورزنی چاري په سمه توګه مخته یوسو یا په ښه توګه هغه سرته ورسو، ځکه موږ په ذهنن موږ نارام یو، هوساینه نه لرو، آرامي نه لرو. کچیر موږ په درس ویلو باندې اخته اوسو، کچیر په کار کولو اخته اوسو، خو بیا هم یو ډول ذهني نرمتیا موږ لرو. نو د دغه ستونزو د حل لپاره موږ چیش ته ضرورت لرو؟ ذهني روغتیا ته اړتیا لرو، چې ذهن مو روغ اوسي، سالم اوسي. نو په دغه خاطر موږ په دغه لوستونه کې تاسو ته داسې معلومات وړاندې کوو چې تاسو خپلې ذهني او عاطفي روغتیا ته ورسیږي. نو نن ورځ مو راځو تاسو ته د ذهني روغتیا اړوند معلومات لومړی تاسو ته وړاندې کوو. دا چې خپل ذهني روغتیا څه ده، د روغتیا نړیوالې ټولنې په نظر سره یوازې د ناروغیو او فزیکي مالیتونو نشتنوالی روغتیا نه ده. پس بلکې روغتیا یوازې دا نه ده چې زموږ لاس وپښه دې شو اوسې، زموږ د سر درد ونه کې، زموږ د لاس درد ونه کې، دا په دې معنا نه ده چې موږ مکمل ډول سره روغ یو، بلکې د خپل روغتیا د یوې مکملې جسماني، ذهني او ټولنیزې هوساینې ته ویل کېږي. دا چې موږ په مکمل ډول سره جسمانی روغتیا ولرو، یعنی جسمن مو د بدن هر غړی روغ اوسي، ترڅنګ ذهنی او ټولنیز هوساینه ولرو، یعنی ذهن مو هم آرام اوسي او ترڅنګ په ټولنه کې ژوند کول مو هم آرام او هوسا اوسي. نو دغه ته روغتیا وایي په اصل کې. اوس راځو ذهني روغتیا ته. ذهني روغتیا بیا هغه هوسا حالت دی چې انسانان پر خپل وړتیاو باندې باور پیدا کوي، د ژوند او ورځني مسایلو سره، د ژوند او ورځني چارو سره د مخامخ کېدو توان ولري. دا چې دی په ژوند کې د ستونزو سره مخامخ شي، ذهني روغتیا د مرسته کوي چې موږ دغه مخامخ کېدو سره، پر دغه ستونزو باندې د په برلاسه کېدو سره موږ توان او طاقت ولرو. که چیرې ذهنن آرام اوسو، نو ملمدار خبره ده چې لایسو موږ هر ستونزه چې موږ په ورځنی چارو کې د هغه سره مخامخ کیږو، هغه په ښه ډول سره مدیریت کوو، په ښه ډول سره سرته ورسو. د دې ترڅنګ ذهني روغتیا بیا د ژوند په هر پړاو کې ډیره مهمه ده، هغه که د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې وي، که د ځواني څخه تر پاخه عمر پورې وي، او یعنی په هر حالت کې چې وي، په د ژوند په هر پړاو کې چې وي، دا زموږ لپاره مهمه ده. او ذهني روغتیا زموږ په احساس، زموږ په کړنو، زموږ په فکر باندې هم اغیز لري، او زموږ سره مرسته کوي تر څو د ژوند لارې موږ وټاکو او د ژوند په سمه لاره باندې ولاړ شو. ترڅنګ ذهني روغتیا زموږ سټرس اداره کوي، د نور سره د اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، او د هر څه په انتخاب کې مهم رول لري. که چیرې ذهنن موږ آرام اوسو، موږ ویل چې ذهني روغتیا خپل هوساینه او آرامي ده. نو که چیرې موږ ذهنن هوسا اوسو، آرام اوسو، نو په دې معلومدار خبره ده چې سټرس په مو اداره وي، کنټرول وي، یعنی ډېر به په سټرس کې ونه اوسو. ترڅنګ دا چې ذهنن آرام اوسو، د نور سره ښه اړیکه جوړولای شو او کولای شو بهترین انتخاب کوم. معلوم دار خبره ده که چیرې مو ذهنن موږ آرام ونه اوسو، فکر مو خراب اوسي، یعنی ذهني نرمتیا ولرو، نو نسو کولای چې د شاو بد ترمنځ توپیر وکړو، نسو کولای چې سمر لار انتخاب کو. کله کله چې کچیر موږ مثلا د غصې په حالت کې وسو، موږ نسو کولای چې د غصې په حالت کې یو شاو بهترینه لار پیدا کو، ژر تصمیم نسو، او ورسته چې وخت را ورسیږي موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ غلطه لار انتخاب کړیو. ترڅنګ موږ ذهني روغتیا، موږ په احساس، د فکر کولو په بهیر او جریان باندې، ترڅنګ موږ په کړنو او عمل کولو باندې اغیز لري. دا چې موږ ذهنن هوساینه ولرو، آرامتیا ولرو، او دا چې موږ هوسا او آرام اوسو ذهنن، نو دا زموږ ذهني روغتیا ده. نو که چیرې ذهني روغتیا ولرو، نو دا زموږ په احساس باندې هم اغیز لري چې ښه احساس ولرو، په فکر کولو باندې مو هم اغیز لري چې ښه فکر وکړو، ښه تصمیم ونیسو، ښه پریکړه وکړو، سمه لار انتخاب کړو. نو بیا دا فکر کول، ښه فکر کول بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ ښه عمل وکړو. نو دا ذهني روغتیا ده چې د ژوند په هر اړخ کې زموږ سره مرسته کوي. رازو د ذهني روغتیا اهمیت ته، دا چې څه اهمیت لري چې موږ ذهنن آرام اوسو. اول دا چې احساساتي توازن، د ژوند د ننګونو سره د مقابلې لپاره آرام او مثبت پاتې کېدل، د ژوند دغه سخت حالات سره، د ژوند کړاوونه او ننګونو سره موږ ته دا توان راکوي چې ورسره مقابل سو، او پر هغه باندې، یعنی دغه ستونزو په وړاندې، دغه ستونزو په مقابل باندې موږ هوسا او آرام اوسو او وکولای سو ښه اقدام وکړو. بل د اړیکو شوالی دی، دا چې ذهني روغتیا موږ ولرو، ذهني آرامش ولرو، نو زموږ سره مرسته کوي تر څو د نور سره ښه اړیکې جوړې کړو، روغې اړیکې جوړې کړو، او په ټولنه کې شروع ولوبو د ذهني وضاحت دی په شته توګه فکر کول او سمې پریکړه کول. مخکې مې هم یادونه وکړه که چیرې ذهني روغتیا ولرو ذهن نارامو سو کولای سو ښه فکر وکړو او کولای سو ښه تصمیم ونیسو. تر څنګه فزیکی روغتیا ته مرسته دا یو ډیر مهم څه دی. که چیرې موږ ذهني روغتیا ولرو زموږ فزیکی روغتیا به هم شوي، یعنی د فشار به پر موږ باندې ډیر ونوسي او کولای سو ښه خوب وکړو. که چیرې تاسو فکر کړی وي کله کله موږ کچیر ځین وختونه موږ آرام ونه وسو، یعنی سټرس ولرو په یو څه مخوا بده وي یا د یو ستونزې په اړه موږ غمجن وسو، نو ښه خوب هم نسو کولی، فشار هم راباندې ډېر دی، کله کله زموږ پر سر درد سي، زموږ په معده کې مثلا کله کله زموږ ځینې د معدې تکلیف د همدغه سټرس او فشار او د دې موضوعاتو څخه راپورته کیږي. تر څنګ یې د بدن فزیکي روغتیا هم راسموي او زموږ سره مرسته کوي فزیکی روغتیا ولرو. ډیر مهم خبره په دغه ذهني روغتیا کې، کچیر ذهنن موږ آرامتیا غواړو، ذهني روغتیا غواړو، نو مهمه دا ده چې عاطفي روغتیا ولرو، د احساسات روغتیا ولرو، یعنی احساسات مو شووسی، خپل احساسات وکولې سو مدیریت کو، وکولې سو کنټرول کو، او خپل احساسات مثبت کو. نو د دې لپاره بیا موږ عاطفي روغتیا ته ضرورت لرو. رازو عاطفي روغتیا ته دا چې عاطفي روغتیا څه ده. عاطفي روغتیا به د انسان د رواني او ټولنیز ژوند یو ډیره مهمه برخه ده، یعنی هم په رواني لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې ډیر مهم څه ده عاطفي روغتیا. او دا روغتیا موږ ته د توان راکوي چې خپل او د نور احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو او د نور احساسات درکو، هم هغه احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو او د هغه احساساتو په وړاندې ښه چلند وکړو. د عاطفي روغتیا درلودل نه یوازې دا چې د انسان په ژوند کې د آرامۍ او خوشي سبب کیږي، بلکې په ټولنه کې هم د ټولنیزو اړیکو جوړولو کې، د په مسلکي بریا کې، او د ترڅنګ د ژوند د ستونزو سره د مبارزې لپاره هم اړینه ده. کچیر عاطفي یا شروختیا موږ ول روز مر سره مرسته کوي ترڅو موږ هوساینی او آرامتیا ته ورسیږو، په ټولنه کې د نور سره ښه اړیکې جوړې کو، په مسلک کې خپل په مسلک کې یا په کار کولو په محیط کې بریالي توبونه لاس سره وړو، او د ژوند د ستونزو سره موږ مبارزه وکړو. چې دا روغتیا به څو اړخونه لري. اول مهم د دغه روغتیا لپاره چې دا موږ عاطفي روغتیا ته سوجي د دې لپاره اړینه ده چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات په سم ډول سره درک او وپیژنو چې دا احساسات مو ولې راپېدلې دي، ولې موږ داسې احساس لرو، د هغه سرچینې پیدا. ترڅنګ د احساساتو کنټرول دی، د جذباتو سم مدیریت او هغه په مناسب وخت کې څرګندونه، یعنی موږ خپل وکولې سو خپل احساسات کنټرول کو، مدیریت کو، کله کله غمجن یو یا قهر یو خپل احساس باید کنټرول کو، مدیریت کو او آرام اوسو. د سختي سره مقابله ده، ستونزو او فشار په وخت کې باید خپل ذهني او عاطفي ثبات وساتو، یعنی خپل ذهن د ستونزو په وخت کې د فشار په وخت کې خراب نکو، بل مثبت اړیکې جوړول دي چې د نور سره د ښه تعامل او اړیکو جوړول کې ډیر مهم دي. تر څنګه د خپل ځان منل، خپل ځان باید په دې توګه ومنو چې مثبت فکر وکړو، خپل کمزوري او خپل هغه ځواک وپیژنو، خپل کمزوري نقطه او خپل د قوت نقطه موږ وپیژنو، نو موږ کولای شو چې عاطفي روغتیا ته ورسیږو. د دې روغتیا اهمیت څه دی؟ اهمیت یې اول ذهني او بدني روغتیا ده. موږ ویل چې عاطفي روغتیا د ذهني روغتیا پر ذهني روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، تر څنګ په بدني یا فزیکی روغتیا کې هم سره مرسته کوي. زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ او تاسو خپل استراب، ژور خفګان او نور رواني ستونزو څخه مخنیوي وکړو. ټولنیز اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي ترڅو د خلکو سره ژورې اړیکې، اوږدمهاله اړیکې او ښې اړیکې جوړې کړو. په مسلکي بریا کې بیا هم زموږ سره ژوند مرسته کوي چې په مسلکي ژوند کې موږ وکولای سو خپل احساسات په سم ډول سره مدیریت کو او ترڅنګ یې مثبت چاپېریال رامنځته کړو. په خپل مسلکي د ستونزو سره مقابله دا چې موږ عاطفي روغتیا ولرو، نو کولای سو چې د ستونزو سره مقابله وکړو، په سختو حالاتو کې موږ ښه تګلارې پیدا کړو او د فشار پر وخت باندې ځان کنټرول کړو. په دغه مهمو برخو کې زموږ سره روغتیا یا عاطفي روغتیا د احساساتو روغتیا زموږ سره مرسته. د عاطفي روغتیا عناصر څه دي؟ یعنی ځینې مهم عناصر په دغه سلامتیا ته رسیدو لپاره موږ لرو. اول ځان پوهاوی دي چې خپل احساسات وپیژنو او هغه ومنو. ځان تنظیمول دي چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. هڅه ونه ده ځان باید شو هڅو مثبت اهداف ته. همدردي د نورو احساساتو درک او د هغو سره همدردي کول دي. ټولنیز مهارتونه دي چې د نور سره کولای سو موږ اړیکې جوړې. درنو ځکه کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدل وي او څه ګټه به مو اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې امید لرم نو زده کوونکو هیله د چروغه جوړ وي ستاسو وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله په وړاندې وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي. او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځینې وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي، چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان شو پیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره، په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وشیم، که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنی که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، کوم سټرس ویره یا استراب چې زلرم هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي. او دا به مرسته کوي چې یو انسان یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته یو کس ته یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت پدې کې وي، وړتیا پدې کې وي، نو کله چې د خپل احساس وپیژني، د یو پیش پوړاندې مثلا کدی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، د به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکې. کچیرې په قابل شخص یو بل نفر وویني چې ډیر خفه دي، خفګان دي، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندل، نو زه کولای شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسي هغه زه تر سره کړم، نو دا بیا د هغه سره یو ښه تعامل دي چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک ته د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاو په حق لشه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. کچیر موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ دا ونه وکړو چې ذهني فشار، استراب، سټرس او دا بي ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای سوچ خپل ورزنی چاره ته په شړ ډول سره ادامه ورکو. نو ځکه موږ کولای سوچ یو شه تصمیم هم ونیسو، یو شه پریکړه هم وکړو، د خپل ورزنی چاره کې خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې یا په ډیر مهمو مسایلو کې موږ تاسو خپل شه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورتیا هم شه کوي او موږ سره مرسته کوي ترسو په آرام فکر سره په شړ ډول سره یو شه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای سو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیز کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساسات ته متوجه اوسئ، چې کم پیښه وسو او دغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچې کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې دا کار حتمن وکړئ، چې دا کار بیا سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی، د کمی پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه پوښتنه ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه شي، ولې زه دا احساس کوم، کمه پیښه وسو، کم حالت سره زه مخ سوم چې ما داسې احساس پیدا کړم، د دې احساس پایله څه کېدلی شي. او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکې، تاسو خپل احساسات شو پیژنئ او شد درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکړي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوي د خپل احساساتو په حق له دا به تاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ته ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتې چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس درلودلو دلیل څه شي، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ، د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کول او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه ساسو ذهن را مکی، مثلا مطالعه وکي، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي، مثلا د یو چا سره خبرې وکي، یا یاداشت ولیکي، یا خپل احساسات په حق لیکنی وکي، خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په شډول سره ده. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او ترڅنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي، سکون، آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د نور احساسات هم شه درکولای شي. کله چې مو د نور احساسات شه درکړل، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی، په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی. مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو، تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ، شی کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شی اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځني احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي. په هغه کتابچې کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. که چیرې تاسو هدف دا وی چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ، په هغه کتابچې کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچې کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و، یعنی کومه پېښه، کومه خبره، کومه واقعه تاسو سره پېښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي. ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و، یعنی د دغه پېښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوې او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي، څه عکس العمل مو درلودي، څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکو کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه پېښه بیا تاسو سره پېښ شي، همدغه احساس بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ، همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې تاسو سره تر یوې حده په ذهني آرامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د راتلونکو درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی مینی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو غم د جانان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې رلري د مکان زندگی دې نو تن بغیر خوگ جانا نہ زندگی تیروں